گزارش ها می رساند که در حملات دیروز طیاره های بدون پیلوت در شندند و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. در حمله دیروز ایران به پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق به عساکر آمریکایی و عراقی تلفات وارد نشده است. و طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. مشروع اخبار. طیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات این رویداد را تایید می کند اما می گوید که معلومات بیشتری در دست ندارد. با این حال دکتر محمد نواب هاشمی یکی از مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات می گوید که 10 تن از مجروحین حادثه شندند به این شفاخانه منتقل شدند که وضعیت برخی وخیم است.
به تعداد 10 تن از حادثه شندند به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت فوت شده آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست وسیعی می باشه.
گفته می شود که طیاره های بدون سرنشین نیروهای خارجی افراد وابسته به یک گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار داده است. مقامات محلی هرات می پذیرند که یک قماندان این گروه به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات آورده شده است. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفته است که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند به خانواده ها و اقاربشان در آنسوی سرحد سپرده می شوند. عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این پروسه که طی آن 50 زن و 76 طفل از طریق مشران قبایل سپرده خواهند شد امروز آغاز شد. آقای خویانی می افزاید که قبل از این 130 طفل و زن داعشیان داخلی به خانواده هایشان سپرده شدند. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. فیلیپ مارکوس رئیس تیم باستانشناسان فرانسه این مطلب را در نشست خبری امروز گفت. تیم وی از چندین دهه به این سو در بامیان مصروف تحقیقات است. فیلیپ مارکوس میگوید باران و برفباری های شدید بعد از چندین سال خشکسالی پیهم در بامیان آثار باستانی این ولایت را تهدید میکند. او می افزاید که آثار باستانی در معرض فرسایش سریع باد و باران قرار گرفته با خطر فرو ریختن روبرو می باشند. مجسمه بودای بامیان که در ایام حاکمیت طالبان در سال 2001 منفجر ساخته شد بقایای آن نیز با خطر فرو ریزی روبرو است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت که به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. All of our soldiers are safe
and only minimal. همه عساکر ما سالمند، صرف خسارات مالی اندک با پایگاه‌های نظامی ما وارد شده است. هیچ کسی از آمریکایان یا عراقیان تلف نشده است چون اقدامات احتیاطی اتخاذ شده بود.
ایران میگوید حمله راکتی بامداد چهارشنبه بر پایگاه عین الاسد و پایگاه هوایی حریر برای تلافی قتل جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه انجام شد. کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد تنش میان واشنگتن و تهران را به اوجش رساند. رئیس جمهور آمریکا اما در پایان سخنرانی دیروز خود گفت که دو کشور به خاطر نگرانی‌های مشترک خود از جمله مبارزه در برابر داعش می توانند همکاری کنند و به مردم ایران گفت که آمریکا آماده است صلح را در آغوش گیرد. گزارش ابتدایی مقامات اداره هوانوردی ملکی ایران می گوید طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. در این حادثه همه 176 سرنشین طیاره به شمول 10 افغان جان باختند. این طیاره بوینگ 737-800 خطوط هوایی اوکراین که عازم کیف شده بود دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرد. گزارش از قبل شاهدان عینی در زمین و داخل یک طیاره دیگری که هنگام حادثه در هوا بود میگوید که طیاره مذکور در هوا آتش گرفته بود. گزارش می افزاید که این طیاره سه ساله که طبق جدول آخرین بار روز دوشنبه گذشته ترمیم شده بود، به خاطر یک عارضه تکنیکی نامشخص دقایق بعد از پرواز دوباره به میدان برگشت کرده بود. سفارت اوکراین در تهران ابتدا عوارض انجن را علت این حادثه اعلان کرد، ولی سپس این بیان خود را دور ساخت. اوکراین به خاطر این حادثه امروز ماتم ملی اعلان کرده است. این حادثه که چند ساعت بعد از حمله راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، باعث شایعات شد که امکان دارد طیاره مورد اصابت قرار گرفته باشد. و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد، خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکمروایی می کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنونده‌های عزیزم فرصت می‌دهیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما، محترم آقای عزیزالله فضل مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. به دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد، شما خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، با شما و به همکارتان و به همکار ما که در استودیو است و به همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کمی با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت ها را. همداد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجال ها و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، منتها ما زیادتر مسئله افغانستان به شنونده ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعضی خبرهای بد نتایج خوب بار میاره. حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیال متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره. شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از او طرف هم یک قدم به خیال به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یه موضوع یک تأثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم مهندس صاحب چی میگن؟
نظر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې ده دا ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي له بل سره. او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولای شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حداقل په منځني ختیځ کې چې د دوی کوم لاسوهنې دلته کنټرول کړي. هغه خو بهرنۍ مسله ده. اوس دغه د تیرو جمعې را په دې خوا چې د سلیمانی وژل کېدل وو، بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او متحده ایالات دلته نظامی او سیاسي حضور لري، نو په دې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدله. حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دي خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته یو امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه هم له افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې، په دې جنجال کې د عراق، د سوریې، د یمن، د منځنی ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده. او خامنه‌ای هم پرون په خپلو خبرو کې زمونږ د دې اشاره وکړه چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خو د دوی خپل خبرې وي، او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه کړه، طالبانو سره وکړه، د شمالي ائتلاف سره وکړه، بیا په دې تیرو 13 کلونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټول ته بهتره معلومه و، غوی د یو سو استفاده یو سیاست غوړه کړی و. لومړی هم دغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه، نږدې ملګری و، غي سره مرستې کولې. حتی اما شام وسو ته لا د دې زمينه مساعده کړې و چې هغه لاړ شي مشهد ته او الته وګوري او دغه مسائل وکړي. ترغه ورسته بیا دا مسله راغله د طالبانو سره، طالبانو سره چې دوی تقریبا د بریټ تر سرحد پورې رسیدلې و، خپل ټانکونه تر زاهدان او تر مشهد پورې راوستلې و، او کوخه کې دا و، یعنی هوډ دا و چې پاکستان باندې بریټ وکړي، او بیرته بیا پښمانه شول. هغه مسله و چې د طالبانو د رژیم سره و، طالبان په دې باندې ښه پوهیږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا بهرنۍ مسلې دي، ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري، او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی، یو 2-3 نفر نور ورسره، لیکن تاسو هر ورځ الته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کیږي، څومره ماشومان سره وضعیت په سوریه کې کیږي، همدغه حالت الته رامنځته دی. نو دا خو نیابتي جنگ دی، افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته.
همدرته مننه کچرته دي تراشو چې همدغه وضعیت چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې لیدا سره سم تشکر کوم، دغه وضعیت وی افغانستان به څوک چې ترسو د ایران له دغه مداخلو دغه د ایران دغه مداخلو مخاوني ول شي، او د افغانانو په ګټه باندې څو شي.
خا تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داسې یو ستراتیژي او داسې یو تګلار د ځان لپاره غوره کړي چې پیغی کې به هیڅ گاونډي ته ضرر هم نوي، او هیڅ گاونډي ته د دې اجازه نه وي چې افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدل نو وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې واغه ډیره زیاته محتاطه، معتدله، او ډیره زیاته پزړه پورې و. زه فکر کوم چې دغه سی یو سیاست به راوخستل شي. دا گاونډي زموږ گاونډیان دي، لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتی ملګری هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید داسې یو سیاست غوره کړو چې نسی خوشوزی نه کباب. نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه د ویجما رامست کول ضروری دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل طریقې ورسته، زموږ ځینو سیاسيونو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیشن هم ناراضي اعلامیه ورکړلې. زه دا وایم تر دې ورسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټول کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي، که په نورو ځایونو کې دي، کې اعلامیه ورکړي دي، که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشرۍ د کاندیدانو چې خبرګونی کودلې و یا خواخوږي د ایران سره کودلې و، زما په نظر دا باید راټول شي، راغونډ شي، او راوغوختل شي، د دوی سره خبرې وشي، او د افغانستان هغه ملي منافع چې دی ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په خاطر توګه د افغانستان ملي منافع لاندې پیژندلې. کله چې د ایران او کله چې د بخنه غواړم چې د هندستان او د پاکستان تر مابین دغه یو کال وړاندې مسله رامنځته شول د کشمیر په سر باندې، تاسو ګورئ چې په پاکستان کې کپوزیشن وو، کاپوزیشن وو، کنه وا شریف وو، ک زرداری وو، ک عمران خان وو، ک هر څوک په یو میز باندې کېناستل، او دا خبره
وکړه. همدرسب کې دیشت چې څوک د کله ناکله ځینې کسان افغانستان لږ هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی، دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې که چېرته د فضلی صاحب نظر واخلم، فضلی صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوو، دا مقایسه لدی اړخه ناسمه نشکاری سي مثلا له پاکستان سره له ایران سره له سعودي عربستان سره له هند سره د افغانستان مقایسه کول شای ډیر منصفانه نه وي ځکه چې په غوادونو کې جګړه نشته او په افغانستان کې جنگونه دي او جنجالونه دي په انتخاباتو لاندې سره جوړی شي.
مننه زه هم ملمت شرق لاس وایم واکن هم په دې تیرو سلویشت کلونو کې افغانستان دومره وځپل سو هم د اقتصادي لحاظ هم د سیاسي لحاظ او هم د تعلیمي لحاظ چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داوود خان په وخت کې افغانستان درلود یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو. زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل د دوی اقتصاد تعلیم او هغه نظامي برخې واکن هم د دې وړ د سړی خپل توجه وراړي. ولې موږ دغه سرحد ته ورسېدلو؟ دا هم داسې نه ده چې طبیعي یو شی زموږ په وجود کې راغی یا زموږ په ملک کې راغی. کله چې دغه خصوصا دغه ګاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت څخه بیا تر اوسه پورې او د 2000 کال څخه چې د 2000 کال شروع دی یعنی شل کال کې د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ تاسو هر څه علني وسوي ملدل. بعضی هغه خلک دي چې واکن هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې. اما موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامي یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کو. واکن هم هغه موږ سره ډېر پیشرفت کړی دی، هغه ډېر پښو ولاړ دی د هر لحاظ څخه. اما فکر او سوچ یو ځای کېدل، اتحاد او اتفاق دا مو په خپل لاس دی. دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوې بټۍ جوړو. دا خو یو فکر دی، یو سوچ دی. زه د میلمه د یو نظر سره بالکل موافق یم، باید سر راټول سو سره کښینو. اول لکه تاسو اشاره ورته وکړل، زموږ انتخابات په څه حالات کې دي؟ اوس په کوم حالات کې قرار لرو؟ نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغو ته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واکن هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دینه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی، چې د یو واحد ادرس د لور نه خپل موقف څرګند کو او د دوی سره خبرې وکړو. اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته شي ان شاء الله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي. ځکه ما څومره مخکې په یو رسنۍ کې ول مال کله چې امریکا دلته راکلل، امریکا په یو نیونی هاس باندې سپاره و دلته رااله افغانستان ته نه د چا سره مشوره وکړه او چې اوس هم ځینې د چا سره مشوره کوي، نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې. هم در کوم ځای چې زه ګورم د هرې ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابېږي. د ټرمپ خبرو ته که چېرې تاسې وګورئ واکن هم ډېر نرمښت یې وښوي د دغه راکټونو نه وروسته چې ایران هلته استعمال که دا کې تلفات درلودی یا نه درلودی، یو نوی جواب یې ورکړي چې علني هم موږ دغه توان لرو چې په تا باندې برید وکړو. نو الله دې داسې پرې وضعیت منځته راولي چې د افغانانو په خیر وي، په مجموع کې د ټولو مسلمانانو، خو که په منطقه کې وضعیت نورماله وي دا د افغانستان په خیر هم ده او زموږ د ګاونډیانو په خیر هم ده. په دې 40 کال کې چې دوی هغه نامشروع مداخله وکړه نتیجه نن دغه سول، نن د ایران سره امریکایان لاسو ګریوان دي، بل ورځ به د پاکستان سره هم لاسو ګریوان وي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه ګاونډي هیوادونه او موږ دلته داسې یو ملي سیاست غوره کړو چې هم ګاونډي هیوادونه په خپل ژبه پوکو او خپل داخلي سیاستون چې څوک په لکه مخکې چې دوه سول چې څوک د ریاست جمهوریت کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته، د دینه مخکې په غټو مسولیتونو کې کار کړی دی، راځي چې په یو ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر موږ د خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول کړو.
معنی بل اخر
یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت ادرس نه کده ګاونډیانو سره خبرې کوو، دا چې په کومه لاجه کو یو موقف او د یو ادرس نه خبرو.
تشکر فضلی صاحب. خب با اجازه همدر صاحب چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای اینکه سوالات تکرار نشه. اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن، از یک اعلان که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. آقای شیبر؟
بله، داشت میرز هم تکرارم، کورانی شمیره مود 0999-203-540 بلش میره ده 0-800-222-555 او نړیوال شمیره مو ده 00-420-22-11-24-501. د پروګرام موضوع مو ده د سیمه تاو تاریخواله او غیزه پر افغانستان. یو اوریدونکو پلان کړه سره ده مهرباني وکړئ او سره په سپوک پروګرام ده.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو د روم من منو ته دې له کومې سلامونه وایم. منو اول خو یو پښتنه دا چې دا شپېته کاله مخکې امیران سره د پاکستان امریکا کاستلو د افغانګاری وو. بل خبره دا د منو چې موږ سورې خبره ده، تاسو غونډې دنیا ولیدلې چې ګرام صاحب د موږ سور هم قید کړله، امې په سنده کې واچوله چې لګیانې خپل جب کې واچونې او د جنګ لارې موږ ته را خوشې کړله چې بمونه تیاری را روانې. مشرانو تاسو خپل اوس قضاوت وکړئ چې د ایران باندې کوم وخت بندیزونه لګېدلې دي. موږ هم په خمیرمایا باندې هم تاثیر کړی ده، خو هغه خمیرمایا ټوله د غریب د کونې نه وځي نه دی زورولو. موږ ایران سره دوستي لرو، موږ ایران نه رغېږي دي، وروسته هم نه رغېږي دي، چین هم نه رغېږي دي، پاکستان هم نه رغېږي. امریکا دې موږ په کارو کې هېڅ وخت نه لري چې دوی مداخله وکړي. بلا خبره ګولا پرونه بل ورځ دې موږ مې دې پولیس څونه بمبار کړی دي، څونه وزلی دي. آیا نن موږ حکومت به هغه مخنیوي نشي کولای؟ که سبا په ایران باندې دې حمله کوي نه دی ځنه نو دا هغه مخنیوي به په سبا نه وکولای شي نن منو.
بله، مننه 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 مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوه سره په پوک پروګرام نه مهرباني وکړئ. بله تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبرفرت تاسو سلامونه، تاسو همکار نظر فرت تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه.
کوم جلد جان څخه شبرفرت واکم شفیق هم در سره خبري وکړي، سپيني خبري وکړي او کوم واقعیتونه چې ودا بیان کړه. موږ دا ګډ واقعیتونه په یاد دي چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې مداخله کوي. موږ په یاد دي باوجود دي چې ایران زموږ د ګاونډیتو څخه سي استفاده نه کوي، باکیانه بار بار موږ د زور سي استفاده کوي. دا خو می نظر دی، خپل ته نظر به تیریږم. د ملمنو سیم پوښتنه دا ده چې همدرد صاحب جواب راکړي. مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زور یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي، د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې قانون د سیاله سره سیال کړه. واقعیا همدغسې دی. زما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې؟ خو موږ هم دغسې رهبران لرو، دغسې اخوندان لرو، دغسې ملایان لرو. افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو، د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعده لري چې د خپل بې طرفي تر پایه پورې وساتي؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادې په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ. بله
سلام علیکم، زه ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازادۍ رادیو ټولو ملمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم کوم.
مننه.
او دی ملمنو څخه مې پوښتنه ده دا چې آیا په افغانستان کې د داسې حکومت جوړیدل چې د ګاونډیو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې نوي امکان لري؟ پوښتنه مې دا ده ځکه چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوخوي او کا پاکستان غواړي هغه هندستان نه خوخوي، نو دا چې څوک ویني چې دوی د ګوندای هیوادونو او یاد نورو تر تاثیر لاندې نه وي، دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پښتانه ملادو په دې مورې کدوی نظر وکړي ډیر مننه. مو
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادې سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه هم د زخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه زما یو نظر دی د ملمنو ته تبصره غواړم چې باندې وي کې یعنی ترامپ دغه تخونه بیره د ایران څخه چې امر پلا او چې ما جنو وشتل هم دغه شي دغه وکي
bale
و چې راکټان باندې ور وګرځول ام دغه شی نرمالر اختیار کړه په څه نظر نه دی چې ایران دیږي ولې په افغانستان کې د پیوبم دبم مانو موري استعمال کړ نه دی د سر بازار نو څه نه دی د څه حتی د یو ساعت کوچنیان یې بمبار کړل نه دی ریږي
مانه
ایران څه ما خو به دغه نظر دی ایران
د نو علي صاحب د ترامپ له زړه به څوک خبرې سده وس ویریږي او کنه ویریږي مانه نه بل اوریدونکو ته مخه کو ازاد سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ بله
السلام علیکم شبر ستا او محترم امیرمنو او فول اوریدون تختلینی کی هیلی او احترامات
و علیکم السلام تو خیر
خیر انتظاب الولایت
شادی لولستان مهربانی
دا موضوع پا حق لکو موضوع دا سی نظر ور کوو سی دا دوار ملکو نخپل کچی لکوی نو دا ایران جنگل چی مغز سیدا پا خپل کور کی ندا مصوی پا خپل ملک کی ندا مصوی دا پا یراکی ونو پا یراکی دا چی شای کول شی ورغلی ون امریکایان په عراق کې چې شي کوي نو دواړه داسې خلک دي چې هغه خپلې ګټې او خپل اغراض لري نو دا د ایران جنرال هغه څوک ته چې کله امریکایان تراتلو او طالبان یې بمبارول نو د هر کله یې ورته وایو او د نقشې وجوړولې لارې یې ورښووي نن د هغو په لاس باندې دی پخپله ووژل شوي وایي غار چا ته مکه نه پخپله به دغه او امریکا هغه هېواد ده چې له دې څخه مرستې غوښتې نن دوی په جنګ ورسره ښکېل دي خو بیا هم موږ خوشحاله یو چې داسې قدرت شته چې د امریکا هغه ستر قدرت چې دی ځان ته ډېر مغروره وایي د خمیني په خبره چاپېره یې پر مخ ورکړه نو ده ته نه شورویانو تر اوسه المه پر کړې وه نه کوریا پر کړې وه نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې څه دی په ځان پوه شو چې پر موږ باندې څوک همده کولی شي او را به شو دې ته چې پر افغانستان باندې دي اغېزې څه وي دا به د صلح په باره کې انشاءالله که خدای کول ګټه وکړي ځکه چې امریکایان په منځني ختیځ کې پایڅه په پښه کې بنده شوه نو دوی د افغانستان څخه نورې هم پښېست کوي او له ایران څخه ډېریږي چې دا به طالبانو ته مرستې حکومت ورکړي حتی هوایي توغندې ورکوي
مننه توخیر صاحب بله مننه یو بل اوریدونکی راخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام دی
بله السلام علیکم استاد ملو تا استاد رادیو اوریدونکو سلام ادب احترامات
مهرباني مننه
ژوند وسه راځو پر دې مسله باندې چې عراق چې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکړي او داغه نمخ کې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړنې ستوي بل څه مکه چې خپل کوشش ولويږي نو دا یو ډېر نیک اقدام د امریکا د خواستو دی ولې چې 2001 بیا تر 2006 پورې په افغانستان کې امریکا کمی نه غړي وکړلې کچېر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقعي مرشد مصیب سترګ کتل او موږ خپل د وجود یو غړي بللې وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړي او د افغانستان ملاتړ کړي په غوړز کې ورته ایران پاکستان نور مساوي یو دو لارې ورولې چې تر دغه هود پرې ورزل چې نن هغه خلک د دې وګریوان ته واچوي و دوه مخه چې د افغانستان حکومت باید یو کار وکړي چې د کتنګ چې و یغه متل څنګه کړي ویچر غزما یو غي د بل زمان کراچي ځنی خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکارا باندې د بده 15 تومن په مقابل کې د نور غلامی کې د جنرالان زموږ تاسیم ختم شو د کړه تکړه خلک برجسته برجسته خلک شهیدان سو هیڅ اړ دغه په ایران کې د پاتیا او لیست هیڅ اړ دی د ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د تاسې معنا ورکی لکه په هامه چې دغه خلک د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي د افغانستان حکومت اولینه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي دا پرغه شی باندې غیزه کوله چې د منطقې لاسوانه په افغانستان کې کوم کې او د افغانستان په ګټه باندې د افغانستان د امنیت لپاره
مننه کور ودان ور به شو میلمنوت بلې همدرسب کپلان دوستا سو نظر واخلو یو سوال خو تاسو ته مستقیم نه راځي
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړو، سردار محمد او د جوزجان نه ملګری ارشاد د خوست نه لیزي صاحب، توخی صاحب او د اخیری ملګری، واقعا ښه نظریات یې درلودل. په ځانګړې توګه ورور چې د جوزجان نه سوال کړی و، دو ویلې چې د ایران اخوندان خو خيار دي، د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسیونو او د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره خيار نه دي. نو خبره دا و چې د نن نسلوي کال مخکې چې په موږ باندې دلته تیرای نه وشوي، د شورویان نه ورغلي، کودتا نه وشوي، موږ هم په دې منطقه کې خيار ملت ګڼل کېدلو. د ایران نموګه باغه وخت ډیر مخ کې وو، دلته تلته کده رضا شاه پهلوی حکم اغه وو، پاچایي وو، حکومت او دولت وو. دلته موږ هم د سردار الحضرت ظاهر شاه پاچایي درلودله، د سردار محمد داود خان صدر اعظم مو درلودله، بیا د غیر ریاست جمهوریت مو درلودله. موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه، ډېر خيار خلک هم درلودل. خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشوله، شورویان راغلل، سرتي تو پراک شولو، یو لاړو مصرای خوانی شو، بل لاړو کمونیست شو، بل شولای شو، بل کمونیست شو، بل چشه شو، بل پاکستانی شو، بل ایرانی شو، بل د بل هیواد شو. نو خبره دا ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې، په فکرونو باندې، په سمتونو باندې، په ژبو باندې، په دې سره وویشل شولو، او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره داسې هوښیار سوي نه یو. دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی، دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو، ملت څه شی ته وایي. دغه یو فکر نه د زموږ سیاسيونو کړی دی، نه په عامه کې دا یو فکر رامنځته شو دی. درزونه د پاس نه را شروع شوی دی، د سلويخ کال په موږ باندې غم تیر دی، ماتم تیر دی، ویر تیر دی، اوس هم دا جنگ چې دی هر ورځ روان دی، زموږ نه قرباني اخلي. نو په دې اساس باندې سلويخ کال په ایران کې قرار قراری و، یو اته کال د ایران او د عراق جنگ وو. په غی جنگ کې ماغه د دوه هیوادونو تر مابین جنگ وو، د داخلي د دوی جنگ نه وو، چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وکړي، دوی نه وې رغمال کړي، دوی نه وې مستعمره کړي، دوی نه وې اشغال کړي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه ملي احساسات نور هم قوي وو، تر هغه وروسته ایران وغوړید په داخلي لحاظ باندې. لیکن د منطقې په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح باندې بلا شک دا دغه د پښو او د موګاک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړي ده. دغه د ټرمپ د تیر شپې خبرې کته سو وګوري، دوی خبر نشینی وکړله، باوجود د دې چې مخکې له دینه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللې وسلې شته، دي که په موږ باندې یو برید وشي، زموږ د عسکر یو پوزه ویني شي، نو موږ د ایران په مقابل کې ډیر جدي عکس العمل وکړو. تاسو د چې داسې کار ونه سو، بیرته خپل مخ ته سره پریښودل شول. دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنگونه سره کوي، بیا به افغانان سره وژني، په بل په منځ کې بیا به عراقیان وژني، بیا به سوریان وژني، بیا به افغانان وژني. او بل خبره چې
بلې او بخښه چې تاسو خبرې مقطع کړې، مننه. لمر سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، فوزیه کوفي. دوی ته شرح غلاستویم. فوزیه جان کوفي په خبرونه تشرح لري د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي، تاسو څه نظر لرئ؟
خدمت شنوندهای محترم شما، خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم. ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهایی که اینا مسلح با سلاح اتم هستن و با انرژی هسته‌ای هستن ما مهار هستیم، و متاسفانه موقعیت ما قسمی است که ما افغانستان از اینجا پوش دادن نمیتونیم، جای دیگه هم بردن نمیتونیم. ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما و اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشن در شرق میانه. و این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی، فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان خوب یقینا که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدیم در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر سنی ها بودن، اون که اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
او بخشی ساسو جرقت است.
ما با او حده که
بله محترم کوفی صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد منتها خوب نیست، اگر جایتان کم تغییر بتین.
من های فرمال صدای من شما میشنوید؟ آله
مشنوید، ما ادامه بتین آله بفرمین.
بله من های فرمال چقدر صحبت های برای گرفتین، اما میخواست بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستن که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات به پیمانه عراق نداریم، از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره ای است که ممکن است چیزی را که آقای خلیلزاد هم دیروز گفت، ممکن است با توجه به اینکه امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
بله. محترم فوزی عباس صدایتان رفت. همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه میدیم. فضلی صاحب محترم یک سوال که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ احزاب مختلف سیاسی مثلا گروپ های مختلف وزارت امور سال شورای
حتی حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پا ارتباط
بله
اجرای ریاست یو قسم اعلامی خبر کرده، جمهور رئیس بل رقم اعلامی خبر کرده، پا کار دوستی یو شی
بله امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان سب؟
مننه، واقعا هم مخکې ما دې ټکی ته اشاره درلوده، یوازینی شی چې موږ د کامیابۍ سرحد ته رسوي هغه همدغه بې اتفاقي ده چې سره راټوله کړو او اتحاد او اتفاق ته سره ورسیږو. که چیرته موږ په همدغسې وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار شوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړی وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشانه دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نن په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکړه، په عامو خلکو باندې په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر شوی دی، تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي شکولای. د هرې ورځې په تیریدو سره وضعیت خرابیږي، خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې موله چې څومره ژر کولای شو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبت یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نه ووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواري زیاته کړي. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوه درو مشکلات سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دی هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی، د نن په افغانستان کې چې افغانستان روزمره هم د حکومت د خواسته هم د طالبان د خواسته یو بل قرباني ورکي، هم امریکا هلته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پر چې زما معلومات دی ان شاء الله ولادي چې دا روانه ونی کې به د امریکایانو او د طالبانو درمنځ کم تفاهم چې سوی دی هغه به لاسلیک کیږي، دا چې څه مادي پښکې ځای سوی دی او کوم جین لري چې دا هغه به وخت ثابت کړي.
تاسو د حکومت له رسمي دریز دا خبرې کوي چې راتلونکي ونی کېدې چې د سولې خبرې وي موافقه ته ورسي او کدا وځي تر حد دا خبره؟
دا زما بل نه، دا زما معلومات یا غد ما شخصي نظر د چې تاسو سره وړاندې کوم، حکومت به بیا په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات ته پر آیا ټاکی، خو اول په لومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبان ترمنځ مشکل حل شي. خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدی سی وی دی در هغه ځای پر چیزه معلومات لرم ته د امریکایان د خواسته د لاسلیک ودی تو راستول سوی هم دی صرف د طالبانو پات دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري نو دا ممکن د چ په روانونی کې دا موضوع محل سي دا نو روس به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استاد
البته په همدې برخه کې
مذاکرات دا هم یو فضل د چال کیږي
بله د لپاره سلا وريدونکو سره د معلومات شریک کړم نظر صاحب د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې او هغه ورته ویل چې روس په پورې لا رسمي خبرې نه دي
شو
نو چې په دغه حالت کې یو کې دشته چې د سې جر کوم څوونه شي خو په هر حال خدای دی و کې چې یو څو شي مخکې یو اوریدون کې حاجی صاحب توخی هم له هغه نه له شاجوی دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي نو خدای دی و کې چې د سولې خبرې یو خاطر روان شي د سې نشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمه باندې د سولې خبرې ګرم شي او په وړ کې جنگونه تاو دي
منته همیشه دعا کړم ریم 40 سال دعا کړم ریم یو ورځ ان شاء الله دعای ما توبې ما قبول خواهد شد به هر حال همدر صاحب محترم یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی
بله
بله
مال دا وضعیت ته چې وسړی ګوري امریکایان خپل ګټ لټي او د سیمه هوادونو خپل ګټ لټي
طبيعي خبره ده
د تر ورته دي
خو هیڅ څوک په دنیا کې
نه ډیر اقدام کوي
او بخشه په ټوله دنیا کې د څوک نشته چې خپل ګټ ته نه ګوري حتی انفرادي اشخاص
یو ورځ دوی حملن د جنگ میدان ته یعنی دریم جنگ ته داخل شول
زما مطلب دا
دی چې ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخلي دي
خیر نظامی جنگ خو هغه د ترامپ
له کوشش هم دا کی چې بوله د سی واده
بله د ترامپ له خبرو رس ښکاری چې دوی جنگ ته نه داخلي شي او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریک کړم یو غوډ له سی ان ان سره بیګاډیر باسونه په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري سره ایران سره یو کې ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دی د تحلیلګرانو باور پدې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي ایران له اقتصادي لحاظه په خپل تر ډیر فشار لاندې راتلی شي
خو خیر برازي کوي سخنان ما بله. یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب اجازه تن آقای همدرد یک موضوع است کله ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره فلانی منافع خود داره یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم مگم همین منافع خود ما در بین گم است ما چرا سر منافع خود ما یعنی مردم افغانستان رهبری افغانستان خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمی کنه و کل ما را یاد نمی تکنه در قدم اولی نیسته در قدم دویسته کل ما عین نگاه پا در هر جا گرفتیم بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبره تو گفت فلانی رهبره تو گفت مگه هیچ معلوم نیست از خود رحمدر سیب شما چی پیشنهاد میکنیم به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماست یعنی چیز اول بیرق ما مچه متر شود دیگه اتشوه کل مردمش از سالگی تا 70 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمن در پشت از او استاد میشن از خاطر از او خون میتن کشته میشن شهید میشن از این قبیل مسائل منطقه از ما شما یک قسم گرد و گم واریسته سب چطور میشه هم در سب که سرزمی یک کم صحبت شود که صحیح بفهمی میگه پاره
جناب نظر صاحب امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و به علتش نمی است که ما خود ما به حیث یک ملت هر کسی که است از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم به خاطر ای که برای منافع ملی یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده ای تو نیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگیم که اینمی منافع ملی ماست اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده برای ما گفته که اینمی دوستتان است اینمی دشمنتان است این قانونتان است جرم کنین به زندان میرین کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره قانون اساسی وجود داره ما که به این عمل نمی کنیم ما که به این وفادار نیستیم ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم وفادار به قانون اساسی کشور باشیم وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم پس در اون صورت هستند که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستند که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، بر ما ای را یاد دادن نشوه که سرود ملی ما یه است، بیرق ما یه است. چرا برای سرود ملی ما باید با پای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما یه است؟ چرا مثلا میگم چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلانه کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم؟ این از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان همین نصابی که به وجود آوردن، نصاب تعلیمی، یک کسی آمد یک نصاب برای ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد با یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد اون نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و این میال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در او حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و از ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کارانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نته، ما فکر میکنه از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه. ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و همراه ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز اموتو شده.
بله مننه همدرد صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاله یوش مروریدون کو د خبرونه په ارتباط سیمسونه راسته ولید، سیمسونه زیاتی یو دوبه ل اوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی ل کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن ل کابل پر استول سمس کې لیکلی دی د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پر استول سمس کې لیکلی دی که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي، ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونه تقریبا ورستوی څو دقیقې نشته شی د دې خاطر چې خبرونه راټول کړو. فضلی صاحب کدی تراشو ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څرقم کوم حتی تر اوسه پورې رسیدلی دي، دا د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولی شي او څنګه کېدی شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولی شي چې د خپل سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي؟ افغانان باید څوک او د سولې وزارت په دې برخه څه کوي چې د سولې کارونه مختلف شي؟
واکن هم تاسو وګورئ چې د ډیره وخت سره ایران، امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي مملکو ته چې دوی په ډارول دوی تخپل منافع درلود، هغه د لاسه کول خصوصا د تیلو لپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې حوادث هم منځته راسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفي ټکر منځته راځي، یا مدرحیم هیواد هغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې هم تاسو ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنگ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډېر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګېږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې سه په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی لپاره دا ډیر اړینه ده چې دوی به یو موافقې ته رسیږي د طالبانو سره، او بل اخره به طالب ودی ته مجبور کړي.
دلته بیا بل سوال ده، فضلی صاحب،
یعنی دلته یو دریز ولري.
بله فضلی صاحب، د لکه څنګه چې تاسو صلح تشریح کوي، دا د افغانستان د حکومت دریز نه ده، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي که طالب له امریکا سره سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سوله خو هغه سوله نه ده چې هغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پی کوي چې د پایدار سولې غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یو موافقې ته ورسیده، امریکایي قوا ووتلې، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چېرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان بل خدای مکړلې وي بلې وجدي جګړې سره مخامخ شي، لکه څنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سخت جګړې وشو.
کوم سوله یا تفاهم چې د امریکایانو د طالبان درمنځ کیږي، د افغانستان د حکومت یو شرط هم دا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او نتیجې ته برسیږي. کچیرته طالب او امریکایان سوله سره کوي مذاکره پای ته رسیږي، په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي، لږ وځي، څومره وځي، طالب برته په سیمه کې حاکم کیږي، دا خو طبیعي خبره ده چې یو دوم جنگ د لپاره لار خلاصیږي. اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم، د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو، خو چون خبرې د امریکایانو د طالبانو درمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي، نو بل اخر هم به داسې یو نتیجه جن راوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سوله په لاس ورزی چې کله دوی ضرورت ورته لري. دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې یوازې نه طالب ورته لري، نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري. اوس خو ملت قرباني دی، حکومت هم مجهز دی، د امریکایان د خاص سلاح او مهمات او امکانات ورکول کیږي، او طالب هم د سیمه د منطقه سره امکانات ترلاسه کوي. هو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زیدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثره هلته سنیان اوسیږي. دا اوس هم عملا د طالبانو اکثریت نظامی کمانډانان ډیر په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. نو کچیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی، بیا د ایران سره غټ جنگ ته ځي، یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګي، یا مثلا بل اخره یو مذاکرات سره رسیدل، د دوی د لپاره یو ځینې یو خند دغه په مخ کې پروت دی، ځکه افغانستان د دوی د لپاره یو ستراتیژیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره دا لنجه حل کی، دا چې په سره کم حل کولای شي، هغه د خپل حکومت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه بانه راغلی او جنگ هم په دغه یو بانه باندې ختمولای شي. د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار سولې او یو ملي سولې د لپاره هلې ځلې کوي او خپل طرحه وړاندې کړې ده. اما امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې، طالب همیشه دغه خبر کوي چې زما جنگ ستا سره دی، نه د افغانستان د حکومت سره. که چیرته ته زما سره موافقه ته رسیږي، زه د افغانانو سره بالکل یعنی په یو اونۍ کې کېدلی چې لس واره کښېنم. په دې کې په دغه موافقه کې یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقه ته رسیږي او مذاکرات به شروع کوي.
مننه فضلی صاحب.
بله خب همدرد صاحب محترم، یک جنبندی بکنین برنامه را صاحب، چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم؟ ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی، در مسئله سیاسی همی مسئله سال هم یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنند. در این مورد چی باید شوه؟ به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیرسه. حالا سر ایران خونه یک ذره فشار آمد، ببینیم چی میشه. منتها سر پاکستان هم یک کمک فشار از او خاطر فشارهای سیاسی
چطور؟ ایران بنیم فشار راقه از این کسان وی چوبوس به ایران لطالب سر همکاری زیاده که یعنی اخه فشار هم کسا خرابه شده دوله.
این فشار ها چطور خواهد چیزه بالا؟ اگر سر پاکستان باز فشار بیاره، باز چین خواهد ماند، باز سر ازو چطور فشار بیارن؟ باز چین ها یک طرفه بکنیم، سه باز دوستون روسیه میمانه، باز او رو چطور کنیم؟ این فشار هم یک قسم از سیب چی میگن هم در سیب؟
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره، به خصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند. اینا نخواستند یا نتانستند که در 18 سال گذشته، من خود فکر میکنم که نخواستند، به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح میکنند و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن، وقتی که اینا را در عراق میزنن و این دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودن، قاسم سلیمانی با امریکا یک جای و اونمون نفر از بین میبرن. لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین، به خصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد. لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز که از خواب میخیزه یک چیز میگه، یک تویت میکنه، دیگر روز که میخیزه دیگر چیز میکنه. و او فشارهایی که بالای پاکستان بود و اون ورداشته شده، حتی و نظامیایی که تقریبا یک سال پیش که اونجا باید ترنینگ میدید در ایالات متحده امریکا وره که بسته بودن پس باز کردن و دیگه.
البته دا اول گام ده هم در سبب دل خطر سی اوریدون که یعنی او بخشه دل خطر سی اوریدون کو سره غلط معلومات شریک نسی. پاکستان باندې کوم بندیزونه د متحده ایالاتونو هغه خپل ځای دی، یوازې پاکستانی پوځیان کول شته په امریکا کې وروزل شي. تاسو له سن خپل خبرو ته ادامه ورک.
خو یعنی دا لومړی ګام و تر دې وروسته دوی نور ګامونه هم اخلي. کوم اقدام ګوري؟ زه و خبره درته وکړم شیبر صاحب، زه ستاسو نه پوښتنه کوم، د امریکا د افغانستان ته د چش په خاطر راغلی و؟ اوسامه بن لادن په خاطر باندې. د اوسامه بن لادن په بټ آباد کې پیدا شو، په بټ آباد کې پیدا شو، هلته عملیات پی وکړل. زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ. خالد شیخ محمد تاسو ته بهتره معلومه ده چې
په سم سره دل پرو
په کوم
ځای کې پیدا
شو؟ کاندا
محترم وخت کم مون برای کی ترامپ د انجن نس کی جواب شو
پر د صدا سو چې انت رښتینه نه ده.
ما تاسو خبره
رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده.
اوهو تاسو خبره به دقیقه وي. ما مطلب دا و
چې امریکا رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده، چې دا ټول مسائل کنټرول ایدل.
خو خیر باشه. خب فضلی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین برای که بیلانس در برنامه برقرار شوه. یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر. زب
تشکر. واقعا هم باید مشتول کوشش سره وکړو که سیاسیون دی که د نظام غړي دی په اتحاد او اتفاق سره ټولو ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول هر سړی خپل ملي ګټې پیژني، هم یې لوستلی دي، هم یې لیدلی دي. دا چې عمل نه پکې یا عمل نشي پکولای هغه بیا ځان ته باس دی. خو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې راتلونکي ونی به د افغانستان لپاره یو د خیر ونی وي او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله راولي چې ټول افغانان سره راټول سو او په مجموع کې د الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي چې امریکایان هم بر تخپل هیواد تستانه سي او مسلمانان په خپل هیوادونو کې پاتې سي. او دا د الله نه غواړو ځکه بندگی هلې ځلې او کوششونه ډیر وسول هیڅ نتیجه نه ورکوي. یا به د خلکو نیتونه خراب وي یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څه سته. مهم شی همدا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو. انشاءالله سوله هم راتلونکی ده، اتحاد و اتفاق هم.
به امید دعای شما آمین میگم و برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، محترم فوزیه کوپی رهبر حزب موج تحول که تلفنتان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر. به دیگر دوستا هم ما تلفن کرده بودیم مثل آقای استاد ودیر صافی و آقای امرخیل و سیلاب. تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود، هیچ جواب نمیداد، میگفتن مصروف است. بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما آقایان ویس کاکل، طاهر روشان، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، هم یک جان تشکر. فردا در برنامه ولایت ولایت حداقل در یک قسمتش میفهمیم ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است. پروانیا فکرتان بگیریم، باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم، باز تلفن هم نمیکنین. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.